Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 صفه لا تاسو سره یو. په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان او پاکستان له لوري همکاریو ته د چمتووالي او نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لمړی د دې سات خبرونه. په اوتریش کې د 15 افغانانو په ګډون شپږ رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له دې په روغتون کې بستري شول چې د ځان سوځولو هڅه یې وکړه. ایران وایي اوپک خپل اعتبار بایللی دی او د عراق پارلمان یو سنی خپل مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې 9 تنه طالبان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو موټر په نښه شوی دی. د ښاغلي سیال په وینا په وژل شویو طالبانو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي.
شم د ورځ مازدیګر هوایي قواو په یو برید کې د وسلوالو طالبانو 9 نفر د منځ لار په دې کې مهم کمانډانان هم شامل و. همدارنګه 15 نفر نور ټپیان شول.
د زابل چارواکي وایي په برید کې د طالبانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې بمی چاودنې یو پولیس وژلې دی. د هلمند والي ویان عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تیر ماښام ناوخته د بوس دولتي روغتون ته څیرمه شوې ده. د ښاغلي ځواک په وینا دا چاودنه د مقناطیسي بم له امله وه.
دا تقریبا د ماښام د اذانو سره وشوله، نیمه بجې او څه کم اته بجې د لومړۍ امنیتي او ساحاتو کې رامنځته شوې ده. د پولیسو یو شخصي موټر دی وراده موټر هغه باندې یو چسپکی مین چاودېدلی دی چې په ترک کې یو نفر شهادت رسېدلی دی پولیسو نه او یو نفر هم ټپي شوی دی.
تر اوسه پورې د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اوتریش پولیس وایي شپږ تنه رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له هغه د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر شول چې دوی په پلازمینه ویانا کې د خپلې خونې وسایل وسوځول. پولیسو پرون شنبه وویل د دغو کسانو 15 تنه افغانان او یو ایرانی و. د راپورونو له مخې په اوتریش کې د دوی د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي وو او ټاکل شوی وه چې په څو ورځو کې به له دې هېواده وایستل شي. د پولیسو په وینا دغه کسان د ایستل کېدو له کبله ډېر خواشي نیول او د خدای پامنۍ یو لیکي هم په خونه کې ایښیو. ویل کېږي دغو کسانو د خونې دروازه تړلې وه. د اطفایه کارکوونکي د جمعې په ورځ ناوخته د اور په وژلو بریالي شول. ایرانی چارواکي وایي د تیلو د لویو صادرونکو هیوادونو ټولنه یا اوپک اوس خپل پخوانی اعتبار له لاسه ورکړی دی. فرانس پرس خبری آژانس د شنبه په ورځ د اوپک په اجرایه پلاوي کې د ایران د استازي حسین کاظمپور اردبیلی له قوله ویلي چې وایي سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو اوپک ټولنه د امریکا د لاس آله ګرځولې، نو ځکه د ده په وینا اوپک ډېر اعتبار نه لري. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو تولیدونکو هیوادونو د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو د بیې د راټیټېدو په هدف د اومو تیلو تولید په ورځ کې شاوخوا 1 میلیون بیرلو ته لوړ کړي. ایران له دې اقدام سره سخت مخالفت وکړ. اردبیلی دغه راز پر سعودي عربستان او روسیه انتقاد کړی چې د تیلو بازار یې په خپل کنټرول کې اخیستی. دی وایي دا د اوپک مسؤلیت دی چې د مارکیټ انډول برابر کړي. ایران د فرانسې پولیس تورن کړي چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت بریت ژر ځواب نه دی ویلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه تایید کړ چې تر دې یوه ورځ د مخه دا بریت شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي دي. بهرام قاسمی ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې د فرانسې حکومت باید په خپل هیواد کې د ایرانی ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره ټول ضروري اقدامات کړي وای، خو له بده مرغه سره له دې چې بریت کوونکي د یو تروریستي سازمان غړي ول. د فرانسې پولیس پر وخت د پیښې سیمې ته ونه رسیدل. نوموړي ویلي شاوخوا 15 کورت فعالانو په پاریس کې د ایران د سفارت مخې ته د ایران بیرغونه سوځولي او د سفارت شیشې په ډبرو ماتې کړې دي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د عراق پارلمان یو سنی استازی محمد حلبوسی د پارلمان د نوی مشر په توګه وټاکه. د پارلمان دا اقدام د عراق د نوی حکومت د جوړېدو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ټاکل شوی و چې د عراق پارلمان د سپتمبر په 3 د پارلمان مشر او دوه مرستیالان انتخاب کړي، خو له دې کبله ناکام شول چې د پارلمان غړي ونه توانېدل دا معلومه کړي چې کوم سیال بلاک ډېرې څوکۍ ګټلې دي. د حلبوسی په ټاکل کېدو سره د عراق د اساسي قانون لمخي هغه نوی ورځنۍ مرحله پیل شو چې د نوی حکومت د جوړېدو لپاره په پام کې نیول شوې ده. او چارواکي وایي د امریکا د ټیکساس ایالت د ګمرک او پولو د خوندیتوب ادارې یو افسر د 4 ښځو په وژلو او د 15 د برمته کولو په تور نیولی دی. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې مارتین کویلار چې د پولیس یو مقام دی په یوه خبري غونډه کې ویلي چې خوان ډیوید اورتیز د شنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې ونیول شو. د ویب کمیونټي سیمې وکیل استرو الاینز ویلي چې د دې پېښې د علت په اړه تحقیقات دوام لري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ او هم د ازادي راډیو اکثره مطالب په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. خود عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک د پاکستان په دریځ کې بدلون ته خوشبینه نه دی.
تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه ورکړي، دین لوی کچه باندې شوې دي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړیو د امنیتي تړون په اړه د جرګې د تیرې اونۍ له پریکړې سره مخالفت وکړ.
لوی جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول د فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسو وکړه، رایګري کې نصاب پرانو.
د قانون وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د کوم کان د کیندنې قرارداد نه شوی. په کونړ کې یو شمیر خلکو پر ډیورن کرښه د ازغن سیم له غزولو سره په مخالفت کې لاریون وکړ.
ظاهرا په دې خاطر باندې کړی دا چې د ازغن تار ایجنټانو بیا شروع کړی دی، په دې باندې ولسونه بیلیږي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د پاکستان نوی حکومت ویلي چې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. دا خبره افغان چارواکو کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ یعنی پرون کابل ته د خپل یوورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره ولیدل. دا سفر داسې وخت وشوی چې واشنگتن اسلام آباد تورن کړی چې د تروریستي ډلو په ماتولو کې کافي هلې ځلې نه دي کړې. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست ویلی د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. په هغه خبر پانه کې چې له همدې ریاست څخه د شنبه په ورځ د سپتمبر 15 خبره سو، راغلی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د شنبه په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. په خبر پانه کې راغلی چې شاغلی قریشی کابل ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د ستونزو او ترنګلتیاو سره سره اسلام آباد چمتو دی چې افغانستان سره د دغه هیواد د وضعیت په شکولو کې همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د شنبه پر ورځ اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان نوی حکومت ظاهرا له افغانستان سره د همکاري لیواله دی.
حکومت جدید پاکستان
دوی وی د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایزه او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو او ور پرانیزي
در به گفتگو کلام باز بکنه.
د همدې شنبه ورځې په سر کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له شغل قریشي سره ولیدل. د ارګ پی ویلمی کې راغلی چې دواړو لورو تر ډیره په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات او هم د تروریزم پر وړاندې مبارزې په اړه بحث وکړ. بلخوا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته خپل سفر ګټور بللی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال د شنبه پر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان له نوي حکومت څخه هماغه تمې لري چې د دغه هیواد د نورو حکومتونو څخه یې درلودې.
یو متقابل احترام من حیث د هیوادونو باید زموږ تر دوه پیدا شي، باید د ثبات او سولې دی بل وګرځو، باید د خوښۍ او پرمختګ یو بل وګرځو، باید د نزدیکت د دوه هیوادونو او د خلکو ترمنځ وګرځو، نه دا چې باید د بربادي او د جنگ وګرځو.
افراسیاب خټک د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو څخه دی. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لیده کاته ښه دي، خو د ده په باور په دې سفر کې کوم نوی څه نه تر سترګو کېږي.
دلته کې پاکستان کې سیبل حکومتونو سره اختیار شته نه، او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي ادارو ده، خو هغې پالیسي کې بدلون څه ښکاري نه، داسې نوی شی موږ ته اوس په میدان ښکاري نه. خبرو پر سپونه ګرځو، خبرې خو لس پنځلس کالو نه ډېرې مو اورېدې چې دا بدل شو، دا بدل شو، دا زړې پالیسۍ پاتې نه دي، خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. په میدان کې څه داسې هېڅ شی نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپله پالیسي بدله کړې ده یا حکومت خپله پالیسي بدله کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتو چارواکو پاکستان تورن کړی چې د افغاني طالبانو او حقاني شبکې په ګډون د وسلوالو ډلو د ماتولو په برخه کې یې کافي هلې ځلې نه دي کړې. هغوی ادعا کوي چې دغه ډلې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره او نورې پوځي ادارې حتی د طالبانو د تمویل او په وسلو سمبالولو کې هم مرسته کړې ده، هم د ایدیولوژیکو دلایلو له مخې او هم د دې لپاره چې د دوی په وینا په افغانستان کې د هند د ډېریدونکو نفوذ سره مقابله وکړي. خو اسلام آباد بیا دا تورونه نه مني.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د کابل له سفره تر ستنېدو وروسته ویلي چې دې سفر د دوو هیوادونو پر اړیکو غوړېدلې سیوری پای ته رسولی دی. قریشي خپل سفر خورا ګټور بللی او ویلي دی چې پر یو شمېر اقتصادي او سیاسي مسئلو له افغان چارواکو سره موافقې ته رسېدلی دی. خو لکه څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ډېر خوشبینه نه دی. د ښاغلي خټک څرګندونې
زه دا څه وکم چې موږ خو په دې خوشحالي کو چې د دې نه مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي، نو موږ خو خوشحالي کو چې دې وکړي چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه راوړي، دې نه لوی کچا باندې شوې دي، مثلا صدران شوې دي، زرداری صاحب چې د سوګند پروتګولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې، نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب وو، هغوی دلته تشریف راوړی او راغلي وو. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورته کولو، نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللي وو. دا دې سطح باندې صدرانو په سطح باندې وزیر اعظمانو په سطح باندې چې د الیکشن نه څو ورځې مخکې شاید خاکان عباس صاحب وزیر اعظم و زمونږ هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړې. خو خبره داسې ده چې سد جوړه شوې نه ده، او رښتیا خبره دا ده چې اوس خو بس تګ را تګ ډېر دسې یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه اوساتي چې لګیا دي جی کوشش کوي او دغه عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیبل حکومتونو سره اختیار شته نه، او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
د دغه تناظر کې کوم ګورو دا نوی سیمیز اتحادونه جوړیږي، یا د امریکا او د پاکستان په تعلقاتو کې چې کوم کړکېش ته نو غم د افغانستان په وجه مخ په زیاتېدو دي، دا به هم د پاکستان سیبل حکومت یا امنیتي ادارې دې ته مجبور نه کړي چې په افغانستان کې خپل پالیسی بدله کړي.
تاسو خبرې دی امنیتی ادارو ده کنه جی سیول حکومتونو خرمایه ته چې واک کو سره لشته دی امنیتی ادارو ده، خو هغه پالیسی کې بدلون څه ښکاري نه، داسې نوی شی موږ ته اوس په میدان ښکاري نه. خبرو پر سپونه ګرځو، خبرې خو لس پنځلس کالو نه ډېرې مو اورېدې چې دا بدل شو، دا بدل شو، دا زړې پالیسۍ پاتې نه دي او ژورتیا پالیسی اوس نشته، دا خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده. نو په میدان کې څه داسې هېڅ نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپله پالیسي بدله کړې ده یا حکومت خپله پالیسي بدله کړې ده.
د سیاسي چارو کارپو او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټکو.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په نامنو سیمو کې د قانونو د کیندلو د قراردادونو موضوع ردوي وایي تړونونو د هغو سیمو په برخه کې کیږي چې څارنه یې کیدی شي. د دغه وزارت ویان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د مدیریت لپاره غوره سیستمونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې د قانونو د قاچاق مخه ونیول شي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په نام نسیمو کې د کوم کان د کیندلو تړون نه دی شوی، خو په قاچاقي توګه د قانونو کیندل تر اوسه هم په دغه هیواد کې یوه جدي ستونزه ده. د یاد وزارت وایي عبدالقدیر مطفی وایي په ځینو سیمو کې په خپل سر قانونه کیندل کیږي او دا هغه ستونزه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري. ښاغلی مطفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د ښه مدیریت لپاره غوره سیستم رامنځته شوی او هڅه کیږي چې له قانونو په شفاف ډول استفاده وشي.
ساحاتی که ما قرارداد میتیم دو ساحات امنیت است و دو ساحات ما نظارت
دیوی پاغو سیمه که چه منگ پکی ترنونه که و امنیت شتا و حال تا منگ تولی سار لرو چه کولش و لخپل سرچینو ساتن او خی استفاده وکلو
ناامن باشه و ساحی که مشکل باشه.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ بیا تازه ویلی چې حکومت د لویو قانونو د مدیریت توان نه لري او په ځینو نامنه سیمو کې زورواکي د ځینو قانونو نه غیر قانوني استفاده کوي. دا بنسټ وایي چې د شیدا د مسو د کان تړون یو نامعلوم شرکت سپارل کیږي او دغه شان په بدخشان کې د طلا کان په غیر قانوني ډول یو پخواني وزیر ته سپارل شوی. د شفافیت د بنسټ یو مسول ویلي دا لوی قانونه د طالبانو د نفوذ لاندې سیمو کې دي، خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون داوطلبي او تړونونه په قانوني او حقوقي ډول شفافیت او حساب ورکولو ته په پام تر تخنیکي او ستراتیژیک لیدلوري وروسته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې نامنی په افغانستان کې د قانوني طبي سرچینو په اړه یو عمده ستونزه ده چې حکومت یې باید جدي ونیسي. لډلې عبدالله وحید یار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تر ټولو غټه ستونزه اوس د امنیت ستونزه ده. کچیری دا په امدی شکل باندې چې اوس روان ده چې د معدنو قاچاق ده او په دې شکل روان یې، زه فکر کوم چې له دې چې موږ په قرارداد ورکو بهتر ده چې د معدن نه په اوس وخت کې ورته فرصت برابر کړو تر څو امنیت راشي او د هغې نه وروسته موږ په خپل معدنو باندې کار پیل کړو، ځکه چې اوس په ډېره بېرحمۍ شکل باندې استخراجېږي.
له دې سره د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون مرستیال انجینر منور شاه بادری وایي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندل لا هم روان دي. د ده په وینا له قانونو نه ښه استفاده د هېواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه انتخاب دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
Human Rights Watch یا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل وی پاڼه د افغانستان پړه د دې سازمان د چړونکو پاتریکا ګوسمن یو مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب عنوان دی ملکی وګړي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي دي. په مطلب کې راځي پښتنه دانه ده چې د افغانستان جګړه څوک ګټي، بلکې سوال باید دا وي چې د دې جګړې بایلونکي څوک دي. په مطلب کې راځي عام افغانان د ښوونځیو زده کوونکي او عبادت کوونکي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي او قربانیان دي. د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکي پاتریکا ګوسمن د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1692 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي او 3400 ژوبل دي. د هیومن رائټس واچ د څېړونکو په مطلب کې وړاندې راغلی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځان وژونکي بریدونه او بمی چاودنې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې یو اصلي او ستر لامل دی. پاتریکا ګوسمن په خپل مطلب کې د امریکا او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې خبره هم کړې ده او لیکي چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه 350 ملکیان د دې ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ژوبل شوي دي. د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکو د خپل مطلب په پای کې ویلي چې افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغلی دی او هغه پرمختګونه چې د نجونو د پوهنې او رسنیو په برخو کې شوي هغه هم د له منځه تلو په حال کې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان لیکوال جاوید احمد لیکنه خپره کړې ده چې عنوان یې دی زه لا هم په افغانستان کې د امریکا له حضور ملاتړ کوم، خو اوس وخت رسیدلی چې په خپل هیواد کې د سولې لپاره کار وکړم. جاوید احمد واشنگټن پوسټ ته لیکلی دی په افغانستان کې د امریکا له حضور څخه 18 کال تیریږي او په دې موده کې ډیر شیان بدل شوي او یا یې تغییر نه دی کړی. لیکوال وایي افغانستان نن یو منتخب ولسمشر، پارلمان، قوي اردو، ښوونځي، پوهنتونونه، عدلي او قضایي نظامونه، سرکونه، هوایی ډګرونه، غوړېدلې رسنۍ او د انټرنیټ او موبایل خدمات لري. په مطلب کې وړاندې راځي میلیونونه هلکان او انجونې په منظم ډول ښونځیو او پوهنتونونو ته ځي. ښځې له روغتیایي خدماتو برخمن دي او د مور او ماشوم د مړینې شمیر هم کم شوی دی. لیکوال وایي دا هغه مثبت شیان دي چې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته رامنځته شوي دي. خو د مقالې لیکوال وایي هغه څه چې نه دي بدل شوي جګړه او تاوتریخوالی دی چې لا هم دوام لري او د ملکي افغانانو ژوند اخلي. جاوید احمد واشنگتن پوست ته ویلي چې که څه هم هغه ګواښونه چې د 2000 لومړي کال د مخه افغانستان ورسره مخ و زیات شوي دي، خو بیا هم افغانان په خپل هیواد کې د امریکا له حضور ملاتړ کوي. لیکوال ویلي امریکا باید پرېنږدي چې په افغانستان کې د 12 کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې شي او باید د جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره هڅې زیاتې کړي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړیو د شنبې په ورځ یعنی پرون د دې جرګې د تېرې چهارشنبې د عمومي غونډې پریکړه د قانون خلاف وګڼله. دوی وویل ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې نصاب کافي او بشپړ نه و د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په باب د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون بحث وشو او د یاد تړون بیا کتنه یې تصویب کړه، دا عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ دندو له اصولو خلاف عمل دی. دا خبرې د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ویل د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې نصاب بشپړ نه و او په نیمګړي نصاب پریکړه کول د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل او د قانون ماتول دي. د ولسی جرګې غړي مجیب الرحمن سمکنی وبه
دا موضوع لویه جرګه کې مطرح شوی وه، اول ته تصویب شوی هم وه، نو د لویې جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول زه فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسې وکړه، رایګري کې نصاب پرانه وو، نو په دې صورت موږ ته په هیڅ صورت د منلو نه ده.
د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې مشري د جرګې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه. پر موضوع تر بحث او رایګیری وروسته ښاغلی همایون ویلي و چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او هر ورځ تلفات ورکوو. د ده په خبره موږ یوه ډله وکیلان د دغه تړون بیا کتنه غواړو. د چهارشنبې په ورځ وویل شول چې د جرګې نصاب 150 تنه دی، خو د شنبې په ورځ د جرګې غړو زکریا او جعفر مهدوی وویل په هغه ورځ د جرګې نصاب 150 نه و، نه حاضري واخیستل شوه او نه مثبت او منفي کارتونه سم وشمیرل شول. دوی وویل په نیمګړې نصاب د یوې مهمې موضوع تصویبول غیر قانوني دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو او سره له دې چې ځینې سیاسي ګوندونه وایي امریکا د دغه سند پر ډېرو مادو عمل نه دی کړی، خو افغان حکومت دغه سند د افغانستان په ګټه ګڼي. د چارو پوهان وایي له دا شان مهمو موضوعګانو سره باید د نافذو قوانینو له مخې دقیق چلند وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لسګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو او د ډیورن پر کرښه د ازغن سیم د غزولو خلاف لاریون وکړ. مظاهره چانو ویل که چیرې د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت شر اقدام ونه کوي، نو دوی به په خپله اقدام وکړي. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
لاریون د ډیورن کرخې سره نږدې د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ ساحه کې د تکبیر په نارو د ډیورن کرخه او پر هغه اغزن تارونه نه منو په شعارونو پیل شوه. د لاریون دوه تنو ګډونوالو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم می رحمان صاحب دی، مظاهره په دې خاطر باندې کړی دا چې د افغان تار دغه د پاکستانی ایجنټانو بیا شروع کړی دی. په دې باندې ولسونه بیلیږي، په دې زموږ انانا توجو د دستور او کلتور هم یو دی. آخوا دې خوا موږ یو شان هر هغه څوک د دې افغان تار د غزولو پر رابطه باندې ما میلاد کوي موږ نه منو.
حاجي بیت الله سیمې خاردار دا هیڅ افغان دا ولس نه لري چې دا برداشت کړي. په دې خاطر مظاهره کړې ده.
دوی وایي تل د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو خلاف خپل چارواکي خبر کړي او که چیرته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستانی قواو لخوا د اغزان تار غځولو او په کونړ د توپچي بریدونو مخه ونیسي نو ولسونه به د پاکستان خلاف خپل مټې رابډ وهي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د ډیورنډ پر کرخه د پاکستانی ځواکونو د خوځښتونو او توپچي بریدونو په اړه یې مرکزی حکومت خبر کړی او په کونړ کې ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ځواب ورکولو ته چمتو دي.
موږ په دې برخه کې د مرکزي حکومت سره همدارنګه د ننګرهار د کلوردو کمانډان سره لوی درسې سره په دې برخه کې خبرې کړې دي. دوی د خپلو کتابو آمادګي ښوولې ده، آمده کتاب مو ټول په ازاراتو کې دي.
مظاهرینو ویل د کوزي پښتونخوا اوسیدونکي هم د ډیورنډ کرخه او پر هغه د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د خنډونو جوړولو خلاف دي، خو هغوی محکوم دي نو ځکه اواز نشي پورته کولی.
د امریکا په جنوبی کارولینا ایالت کې د فلورنس توفان له کبله د مړو شمیر اوو تنو ته زیات شو. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا سلګونه زره کسان د فلورنس توفان له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د فلورنس توفان له کبله د مړو شمیر لوړ سوی دی او لا هم دا شمیره په لوړېدو ده. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول او له کبله راغلي سیلابونه په همدې سیمو کې سلګونه زره کسان ګواښي. د شمالي کارولینا والي روی کوپر د شنبې په ورځ د دغه ګواښ په اړه وویل: دوی وایي موږ د خپلو ښارونو او ښارګوټو په سواحلو د رودونو په اوږدو او ټولو کرنیزو ځمکو کې د اوبو له دیوالونو سره مخامخ یو. اوس د هغه وخت په مقایسه چې طوفان له سواحل لوی و، ډیری خلک په نږدې راتلونکي کې له یوې جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې نږدې 1 میلیون وګړي هم په شمالي او هم جنوبي کارولینا کې برېښنا نه لري او سخت اورښتونه او سیلابونه سلګونه زره کسان ګواښي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې شای فلورنس طوفان 2.5 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې کړي. تر اوسه څو تنه د دغه طوفان له کبله مړه سوي دي چې یوه مور او اته میاشتنی ماشوم یې هم پکښې شامل دی چې د جمعې په ورځ یې پر کور یوه لویه ونه ولویده. د راپورونو له مخې یو 80 کلن کس چې غوښتلی جنراتور ولګوي د باران له کبله برېښنا ونیو او سا یې ورکړه. یوه بله 1.5 کلنه میرمن بیا په جنوبي کارولینا کې هغه مهال مړه سوه چې موټر یې له یوې ونې سره ټکر وکړ. سره له دې چې د رویترز خبري اژانس د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د فلورنس قوت تر یوه حده راکم سو، خو بیا هم د شمالي او جنوبي